لس بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت کې تر یو لسو بجو د آزادۍ راډیو دوه پروګرامونه، تاندې څانګې او هیله، چې د ښځو د لیدلوري خبرونکې پروګرام دی، د خبرېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته، چې زه احمد تکالی وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست مشر په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو بیان کې چې پرون د دې وزارت پر ویبپاڼه خپور شو، ویلي چې ویسټ د 2021 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه نه ستړی کېدونکې هلې ځلې کړې دي، څو د افغانستان په اړه د پالیسۍ په رڼا کې د متحدو ایالاتونو ملي ګټې او د افغانستان د خلکو سوکالي ډاډمنه شي. په بیان کې راغلی دی چې له افغانستان سره د متحدو ایالاتونو ژمنه د یو دوامداره لومړیتوب په توګه په خپل حال ده، او د بهرنیو چارو د وزارت هڅې به د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت د مشر کارن ډکر، د ځانګړي استازي رینا امیری او سفیر جان مارک پومرشایم لخوا پر مخ وړل کیږي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په تخار ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا د خبریالانو پر تصویري راپورونو بندیز غندلی دی، او دا اقدام یې د مطبوعاتو له ازادۍ او ډیموکراتیکو حقونو سرغړونه بللې. د سازمان پرون په یو بیان کې وویل د ټولو افغان خبریالانو او په ځانګړي ډول د تخار ولایت د خبریالانو ملاتړ کوي، او ټینګار کوي چې د هغوی حقوق او ازادۍ باید خوندي وي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر خبریالانو او رسنیو له سانسور نیولې، د خبریالانو تر نیول کېدو او شکنجې پورې د ځپونکو اقداماتو او پراخو محدودیتونو راپورونه ورکړل شوي دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې پر ژوندیو سیاسي خپرونو هم بندیز اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ټولو ژورو څاګانو مالکانو ته خبرداری ورکړی چې که د خپلو څاګانو سرونه په خوندي ډول پټ نه کړي، نو قانوني چلند به ورسره وشي. باختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکړی چې د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د دې وزارت د مشرتابه د پریکړې له مخې یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې ده چې د دې حکم د تطبیق لپاره ټولو ولایتونو ته سفر وکړي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې له یو شمېر ولایتونو څخه کله ناکله څاګانو ته د ماشومانو د لوېدو او آن د مړینې راپور ورکړل شوی دی. د پنجشنبه په ورځ د غزنی ولایت په دهیاک ولسوالۍ کې نه یوازې یو څاته لوېدلی ماشوم روغ راونه ایستل شو، بلکې د ژغورنې په عملیاتو کې څلور نورو کسانو هم په څاګانو کې د ګاز نیونې له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې د پېښور پولیسو په خیبر ایجنسۍ کې د قومي جرګې د چمتووالي پر کمپ برید کړی. ښاغلی پښتین نن پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې د پېښور له پولیسو سره یو شمېر مخپټو کسانو بیګا د پښتون قومي عدالت په نامه د کیدونکې قومي جرګې پر کمپ برید کړی، ډزې یې کړي او ځینو خیمو ته یې اور اچولی دی. نوموړی زیاتوي چې د ډزو او اوښکې بهونکي ګاز د کارولو په نتیجه کې ځینې ملګري ټپیان شوي او ځینې نور بې سده شوي دي. د خیبر پولیسو او ایالتي حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشرانو له قانونه د سرغړونو تورونه لګول شوي دي، او په دوی کې ځینې پر امنیتي ادارو د نیوکو په تور هم نیول شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پر اسرائیلو د ایران برید په کلکه غندلی، او د اسرائیلو پر خوندیتوب د ټینګار په ترڅ کې ویلي دي چې فرانسې په منځني ختیځ کې خپلې ټولې پوځي سرچینې چمتو کړې دي. د فرانسې د جمهوري ریاست د بیان له مخې ښاغلي ماکرون ویلي دي چې د لبنان حزب الله ډله باید د اسرائیلو او د هغه د وګړو پر وړاندې تروریستي اقدامات بند کړي. د حزب الله سیاسي او پوځي ډلې ته چې د لبنان جنوبي سیمې اداره کوي امریکا د یو تروریستي سازمان په سترګه ګوري، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړې ده. د فرانسې ولسمشر همداراز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیکونو له مخې د لبنان د ارضي تمامیت او ملي حاکمیت د اعادې غوښتنه کړې. لبلې خو د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اسرائیلو د ایران پرونی حمله به اغیزه بللې او ویلې دي چې د ایران پر وړاندې د اسرائیلو د اقداماتو پوره ملاتړ کوي. د ښاغلي بایدن په وینا امریکایي ځواکونو د راکټي حملو پر وړاندې د اسرائیلو د دفاعي عملیاتو ملاتړ وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر اسرائیلو د دې هیواد له توغندوی حملو څو ساعته وروسته اعلان وکړ چې د تهران اقدامات پای ته رسیدلي دي. ښاغلي عراقچی بیگانه وخت پر ایکس شبکې په یو بیان کې پر اسرائیلو حمله د ایران مشروع حق وباله او ویل چې ایران یوازې د اسرائیلو پوځي او امنیتي اډې په نښه کړي دي. او لږ تر لږه اته کسان پر اوکراین د روسیې په هوایي حملو کې وژل شوي دي او ګڼ نور ټپیان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا پر خپل ایکس پانه ولیکل چې تر اوسه د هوایي حمله پر خرسون، زاپوریژیا او سومی ښارونو شوې دي. د ښاغلي زلنسکي په وینا د خرسون په مرکز کې پر یو مارکیټ په پرونی حمله کې د شپږو کسانو مړینه او د شپږو نورو ټپي کېدل تایید شوې دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د فاره دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. یوازې دوی نسی کولای. ځوانه طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي، نو دغه د ملاتیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي.
په افغانستان کې مو دی یو ځوان خبرې واورېدې چې ویلې لګانو ستونزو سره سره دوی نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي. آیا خاموشي د حل لاره کېدلی شي؟
چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ شی تغییر نه مومي. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ، هغه ژوند به مبارزه ډیر بې خوندې. د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر دی.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا موکړي، یو شمیر ځوانان وایي چې دوی په افغانستان کې ورځ تر بلې له بېلابېل ستونزو سره مخ کیږي. د زده کړې، کار او حتی د ځینو موضوعاتو په هکله د نظر ورکولو حق هم له دوی څخه اخیستل شوی دی. حال دا چې په هر هیواد کې ځوانان د همغې ټولنې د ملا تیر بلل کیږي. ځوان ځوانه انرژي لري او تر بل هر چا د زده کړې او کار پوره توان لري. خو په افغانستان کې چې کله د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د خلکو د ژوند په نورو برخو کې د منفي بدلون ترڅنګ ځوانان هم بې اغېزې پاتې نه شول. د دوی د زده کړو، کار او فردي ازادۍ پر مخ خنډونه جوړ شول. په هلمند کې یو تن ځوان چې خپل نوم نه اخلي په دې اکله وایي:
د اوس دفاره دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. دلته یو ډول بې باوري رامنځته شوې ده. زه په دې پوهېږم چې په راتلونکي کلونو کې به دغه اوسنۍ دولت ځوانانو ته ضرورت پیدا کوي او یوازې دوی نسی کولای. ځوانه طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي، نو دغه د ملاتیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي. د اوس هلمند کې دوی 1500 کاته 500 ځوانانو نوملیکنه کړې د لوړو زده کړو لپاره په کانکور کې. پخوا دغه شمیره چې و ډېر لوړ وه، 3000 3500 4000 5000. نن سبا ځوانان ناهیلي دي، ځکه دوی داسې فکر لري چې نور به دلته دنده ترلاسه نه کړي. ځکه افغانستان خلک چې دي بې وزله دي، دردېدلي دي، اقتصاد ډېر ضعیف دی. په دې هڅه کې دي چې دوی دنده د درس او تعلیم د دندې لپاره کوي، د دې لپاره نه چې پوه شي. د دې لپاره کې چې دوی دغه لیسانس ترلاسه کړي دوی وروسته په یو دنده باندې مقرر شي. نن سبا ځوانان اکثریت په دې فکر کې دي چې څنګه د هېواد ووځي، څه ډول دوی وکولی شي چې بل هېواد ته ولاړ شي هلته خواري وکړي. موضوع داسې ده چې موږ به یو ښه مثال د کور ووایو، په یو کور کې د یو ځوان د نورو مشرانو د خوا څخه تهدید وي او دی ونه سي کولی چې خپل هیله ووایي، خواهش ووایي، د رواني روغتیا تر څنګ دی د کور څخه ووځي، زیب داسې کار ته لاس وراچوي چې هغه پایلې ډېرې منفي دي. په نشې توکو اخته کېږي، د بدو ملګرو سره کښېني، په کاچاکي لار باندې نورو هېوادو ته ځي، زیان یې دغې کورنۍ ته رسېږي. ځوانانو ته باید چانس ورکول شي، د دې پر ځای چې تهدید شي باید تشویق شي، په بېلابېلو ادارو کې باید وخت ورکول شي چې کار وکړي.
قدرت الله هاشمی یو بل ځوان دی چې وایي د ده د ژوند چارې هم د طالبانو نظام ورګډې وړې کړي دي. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي یا خو بې دندې دي یا هم داسې معاش ورته وړاندیز کېږي چې دوی خپله مجبوره شي چې هغه کار ونه کړي.
دا خبره چې د زمنګ د مشرانو نه را خرابه ده، ځکه په دې باندې کچیر ته مونږ د انسان اصل تراشو نو هر انسان په دې باندې پوهیږي چې مونږ ځواني انرژي ته ضرورت لرو، چې ځواني انرژي مونږ په کار کې په کار باندې ویسو. مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي، یعنی هغه څه چې باید مونږ پر دواړو سترګو وګورو او مونږ ته ښکاري نو هغه مونږ نه ګورو. په دې خاطر او قصن نه غواړو چې هغه مونږ وګورو، نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي متاسفانه، ځکه چې مونږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغوی داسې وړتیاوې لري. شخصا زه یې پېژنم چې مطلب داسې وړتیاوې په دوی کې شته چې مطلب په نړیواله سطح هغوی افتخارات راوړلی شي. مګر دلته چې هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي هغه خپل نه دي، نو کچیر ته هغه خپل وای نو په دې باندې خو هر سړی پوهیږي. که تاسو یو تنکی ځوان نه هم پوښتنه وکړي هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده، مونږ باید ورنه استفاده واخلو. خپله له کاردان پوهنتون څخه زه په خپله فارغ شوی یم، نو مونږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشئ، مثلا کچیر ته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کمی وظیفې لپاره، نو کچیر دوی په وظیفې کې نیسي نو هغوی ته وایي چې تاسو راشي په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي. دا په خپل یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي جواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي جواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته آفر ومکي، داسې پیسې ورته وي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابد، یعنی غیر مستقیم دوی ته جواب ورکړي.
سی جرګه کې د خلکو په خانه استاذ شکریا بارکزی چې اوس افغان ځوانانو ته د آنلاین زده کړو تدریس پیل کړی، وایي چې ځوانان دې نه نهیلي کېږي، په هر ډول حالت کې باید خپل غږ پورته کړي، که داسې ونه کړي له دې زیاتې حقونه تر پښو لاندې کېږي.
په چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ تغییر نه مومي، او کومې وعدې چې طالبانو د خلکو سره کړې وي هغه عملي کېږي نه. نو په ژوند کې ملتونو ته پکار ده چې د خپل راتلونکي په خاطر باندې، د خپل نسل بقا لپاره، د خپل غوښتنو لپاره باید خوځښتونه ولري. او په اوسنۍ شرایطو کې ځوانانو ته دا ډېره اړینه ده چې په اول قدم کې دوی خپل مابینځ کې یو سلا همغږی او هم فکر شي، او د دې تر څنګ پرې نه دي چې نور د ځوانانو د نوم نه د جنګ لپاره استفاده وشي، او نه هم دغه فرصت چا ته په لاس ورکړل شي چې افغان ځوانان په تورتم کې کېنول شي. نو زما غوښتنه ځوانانو همدغه ده چې فرق نه کوي چې شرایط څومره خراب دی، مهم نه ده چې ستاسو په لاس کې څه شی شته او څه شی نشته. دا مهم نه ده چې ښځه یاست او که نارینه، خپل حق لپاره ودرېږئ. دا حق چې تاسو نه اخیستل شوی دی بیرته یې ترلاسه کړئ.
بله بارکزی صاحب، همدا اوس ځوانان چې موږ او تاسو خبرې اوري که دوی وایي چې مثلا تاسو له هېواده بهر موږ ته خبرې کوي، موږ په هېواد کې دننه نه نوڅ کولی، که لږ له خپلو فعالیتونو راته وایي چې تاسو بهر د ځوانانو لپاره څه کړي تر اوسه، که څه هم په میډیا کې په دوو کې نشریږي خو بیا هم چې تاسو له خولې بیا ځوانان واوري دا به ډېر ښه وي. یعنی هغه کسان چې بیرون دي هغه دوی هم نه دي ناست، خو دوی هم تاسو لپاره غاک
اول خو زه خپل ځوانانو ته وایم چې د یو مور په صفات باندې ما ته دی لکه زما خپل اولاد پرقام دی، او دا چې زه د افغانستان باندې یم زه ورځې شمیرم چې زه بیرته کله خپل ملک ته ځم او بیرته خپل ټاټوبی خپل خلکو سره او همدغه ځوانانو سره به د افغانستان جوړولو لپاره مټی ونغاړم. افغانستان باندې سربیره پر دې چې د دوی حقونو لپاره خپل غږ جګوو، دننه په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل دپاره زمینې هم برابروو، همدارنګه دوی لپاره د سکالرشپونو اخیستلو لارې چارې هم لټو، او سربیره په دې ټولو ناخوالو باندې د بشري مرستو چې هغه هم په عادلانه ډول باندې ویش وسي د هغې لپاره هم خپل غږ اوچتوو. سربیره پر سیاسي فعالیتونو باندې ټولنیز فعالیتونو باندې هم سخت مصروف یو، نه تنها یوازې د باندې بلکې زما اکثر فعالیتونه دننه په افغانستان کې دی. سربیره پر دې چې د یو آنلاین پوهنتون شاګردانو ته درس ورکوم، چې دا په ژوند کې زما آرزو او هیلم دا وه چې زه استاد شم د پوهنتون، متاسفانه حضوري نه آنلاین درس ورکوم، خو بیا هم خوشحاله یم ځکه چې حداقل هغه زمینه شته چې هغوی سره په ارتباط کې اوسم. د دې تر څنګ مختلف ځوانانو ښځو او مدني ټولنو نهادونو سره ډېر کلکه ډول باندې همغږی او همکاري لرم. البته زما دا ټول کارونه داوطلبانه دی، بغیر له دې نه چې کوم حق الامتیاز ترلاسه کوم، بغیر له دې نه چې سیاسي ګټې ورنه پورته کوم، بغیر له دې نه چې ټولنیز ګټې ورنه پورته کوم، صرف دا ټول هغه تعهد نتیجه ده چې افغانستان لپاره مې درلودل لرم او وبې لرم. دین رستم
هغه ځوانان چې دوی یو ډول مړاوي سوي دي، یو ډول ناهیلي سوي دي، غواړو په اخر کې تاسو پیغام غوته ولر.
زما خبرم ده د ځوانانو ته او تنکې ځوانانو ته، د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر ده. تاسو مړاوي کېږم، تاسو خپل هیلو لپاره، خپل ارزوګانو لپاره، خپل اهداف لپاره او خپل حق لپاره باید وزلېږئ او مبارزه وکړئ. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ، هغه ژوند به مبارزه ډېر بې خوندي. نو زما غوښتنه ده زموږ ځوانانو نه همدا ده چې ناخوالې به وي، مګر د ناخوالو تر څنګ تاسو خپل هغه قوت او طاقت چې پروردګار تاسو ته درکړی او کوم همت چې لرئ هغې نه کار واخلئ. ناهیلیتوب نه د مسلمانانو لپاره جواز لري او مخصوصا د ځوانانو لپاره نه لري، ځکه زموږ ټول هیلو آرزو همدغه زموږ ځوانان دي. نو دوی د موږ نه ناهیله کوي او خپل دوی هم باید ناهیلي نه اوسي.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
مهرباني، مننه.
فضل احمد احمدی چې له ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې د ټولنیزو ستونزو په اړه مشورې ورکوي، وایي چې له بعد مرغه افغان ځوانانو طلب خو هم داسې کار نه دی شوی لکه څنګه چې په کار وو.
د دې د جمارغونو باندې کار د پخوا پخوا څخه متاسفانه چې نه دی شوی. چې کله دغه د جهاد مسایل شروع شوي دي، مثلا په افغانستان کې د جګړو د اشغال او پر مثال دغه مسایل شروع شوي دي، نو سندلاسه چې د زموږ څو پرله پسې نسلونه چې راپورته شوي دي په دې سوی دی چې څه بد څه ښه دی، دوی ته بس متاسفانه چې بس توپک په لاس ورکول سوی دی، یا په یو طرف کې یا په بل طرف کې د یو بل په مقابل کې متاسفانه چې جنګېدلی دی. اوس ځوانان په یو داسې پړاو کې متاسفانه چې شتون لري چې هغه اوس ایران دی ودې ته چې زموږ اصلي مسیر کمې خواته دی، موږ کمې خواته باید لاړ شو. یا مثلا دغه اوسنی وضعیت کې خو تقریبا ځوانان داسې ساتل سوي دي چې بس دغه د یو ګوله ډوډۍ درته رسیږي، امنیت هم دی یو دا دی وها دی، او بس کښېنې نور هیڅ سم نسته. خیر و خیریت په داسې حال کې چې ویش ملتونه ویش ځوانان همیشه د خپل راتلونکي دپاره فکر کوي او په احتیاط سره د خپل هیواد، د خپلو خلکو او د خپلو راتلونکو اهدافو دپاره په احتیاط سره قدمونه اخلي، او په هغه قدمونو کې دوی همیشه دا فکر کوي چې زموږ د هیواد، زموږ د ځوانانو، زموږ د خلکو ګټې باید په پام کې ونیول سي، او نظامونه باید د ځوانانو و دغه مشورو او دغه فکر ته لبای کوي او د دې سره کار کوي. کښې خو متاسفانه چې هغه شی اوس په هیواد کې نشته. که مثلا ځوانانو غواړي چې یو مسیر وټاکي، یا ځوانانو غواړي چې یو مثبت بدلون راولي، هغه ته ځوانان نه پرېښودل کېږي، او په بدل کې داسې یو ذهنیت اوس هم دادی پېچکاري کېږي چې هغه د تبعیض او مثلا ځینې داسې مسایل دي چې هغه باندې وسم ځوانان په دې دغه کې چې دغه مو دښمن دي، دا مو دوست دي، دا مو هدا مو زه خدای فکر کوم زموږ ځوانانو ته پکار ده چې دغه څه ناڅه لوست دي لري، دغه څه ناڅه زده کړې دي لري، دی باید مطالعه ته مخه کې، دی باید تیر تاریخ مطالعه کې، دی باید په دې باندې فکر وکړي چې زموږ راتلونکی مسیر څه دی او موږ باید څه شو وکړو. خو فیلحال دې ته دا زمینه که مساعده ده که نه ده مساعده، خو ویښ ځوانان باید سره منسجم سي، سره راټول سي، او د نظام څخه او د دغه اوسني چارواکو څخه دا غوښتنه وکړي چې دغه کومه لاره چې اوس موږ پر روان یو دا ترکستان ته ځي، دا زموږ په خیر نه ده. موږ ته پکار دي چې پر دغه دغه لارو باندې ولاړ شو، چې دغه دغه کارونه موږ وکړو چې زموږ په خیر تمامه سي، چې هم مو دین د لاسه ونوځي هم مو دنیا.
دغسې یو وضعیت ده چې د ځوان نه د هیڅ خبر نه اورېدل کېږي، هغه څه چې حاکمې ډلې ته مناسب ښکاري هماغه کوي. دې موضوع ځوانان دې ته هڅولي چې یو ډول ګوښه واوسي، دا به څومره په تاوان واوسي؟ وضعیت خو همدغه ده چې موږ او تاسو یې وینو. که ځوانان هم حرکت ونه کړي، کینی چې ما څوک نه پرېږدي او زه نسم کوای زه څه وکم، دا لات څومره بدېدلی سي؟
موږ متاسفانه همیشه چې موږ د هیواد و حالاتو ته ګورو، موږ همیشه پر یو بهرني قوت باندې تکیه کړې ده. موږ ودې ته ګورو چې د خدای را ورسته به په دنیا کې کم هیواد زموږ مرسته وکړي چې د اوسني حالاتو څخه مخلاص کړي. په داسې حال کې چې ځوانان خپل هم یو ډېر لوی قوت ده، او ځوانان خپل هم کولای شي چې مثلا دغه مسیر چې دغه اوس موږ باندې روان یو، دغه خط سیر باندې چې موږ اوس روان یو، ودې ته تغییر ورکړي. د مثال په ډول دوی سره کښېني او د بل سره مجالس وکړي، حتی داسې د چارواکو سره وویني. اوس په دې کې خو څه عیب نه دی که مثلا یو 50 کسه 60 کسه په یو ولایت سره یو ځای شي، او هغه د نورو سره یو ځای شي، او بیا ورسې مثلا د حاکمو کسانو سره کښېني او سره مجلس وکړي چې وروره دغه اوس موږ مسیر ولې داسې دی. لږ تر لږه هغه که نور څه نه وي، مثلا داخلي میډیا یا داخلي رسنۍ که څه نسي ویلی یا څه نسي خپرولی، لږ تر لږه دغه ځوانان په خپل غږ تر بهرنیو رسنیو پورې رسولی شي چې ګورې موږ دغه غوښتنې وکړلې، زموږ سره ونه منل شولې، نور موږ نه پوهېږو چې باید څه وسي، دا زموږ په هېواد کې نور باید څه شي وسي. موږ خو خپل هغه مسؤلیت دغه تر دغه اندازې ادا کړی دی، خو که دغسې لاس تر ورته ناست یو، زما په فکر سره زه فکر نه کوم چې دا وړي شړې سي.
ځوانان تاسو په فکر باندې ولې دا ډول حرکات نه کوي لکه تاسو چې ویلې؟
زما په فکر سره خود داسې دی چې اوس ګوره کتر اولارېږه مثلا پر دې باندې ته دغه کوې چې ته پر نظام باندې نیوکې کوې او مخامخ ګزار باندې کوې، دا به زما په فکر سره ښه خبره نه وي. مخامخ ګزار پر هېڅ یو دغه باندې هم نه دی په کار، پر داسې حالت باندې چې هغه اوسنی نظام مثلا یا هر نظام دی چا په لاس او ته پر هغه باندې مخامخ ګزارونه کوي او باندې ورزغلې او د هغه په اهدافو کې ورخیژي او د هغه اهداف خرابوي. زما په فکر سره په یو سوله ییز ډول، په یو ډېر مینهناک ډول، په یو ډېر ښه صمیمانه ډول باندې ځوانان کولای شي چې کښېني، یو د بل سره خبرې وکړي، یو د بل سره مجالس وکړي. د خشونت لاره اوس خو فیلحال زما په فکر سره خشونت د حل لاره نه ده، چې خدای نخواسته سړی را ولاړ شي یا تشنج امیز مظاهرې وکړي یا مثلا وهلو ویشتلو ټکول وکړي، نو دا زما په فکر سره دا ده حل لاره نه ده. دوی کولای شي چې په سوله ییز ډول باندې ځینې ټولنې سره راټول سي، ځینې ملګري سره راټول سي، ځینې دوستان سره راټول سي، ځوانان سره وهڅي، یو بل سره کښېني مجلسونو کې، سره کښېني او لاسې د حاکم چارواکو سره د ولایت په سطحه باندې، د ولسوال په سطحه باندې ورسو سره کښېني او د ستونزو د حل لارې سره ولټي په ګډه سره.
که چېرې ځوانان هم کښېني یو دلیل او بل دلیل لپاره ورنسي، د حاکم نظام سره کښېني، او حاکم نظام خو ښکاره خبره ده چې خپله کوم کار نه کوي، بیا به خپله د ځوانانو وضعیت او بالاخره د وطن وضعیت څه حد ته ورسېږي؟
تاسو غوڼې نړیوالې رسنۍ خو لږ تر لږه شته چې هغوی د ځوانانو غږ کولای شي چې تر یو ځایه پورې ورسېږي. د مثال په ډول که دوی ورځي خپله هڅه او کوشش هم کوي او خپل حرکات هم کوي، او پر هغه سربېره باندې څوک د دوی حرکاتو ته، د دوی خوځښتونو ته اهمیت نه ورکوي او خبره یې نه اوري، او دا خبره د په اصطلاح د هر ولایت په سطحه باندې اوسي، نو زه فکر نه کوم چې حاکم نظام جم دومره د ټینګي، ځکه چې هغوی بیا په دې پوهېږي چې زموږ میجورټي یا زموږ هغه دغه چې دی د ملا چیر چې دی هغه ځوانان دي، او چې کله ځوانان د یو ټولنې ناراضي خوابه دي، نو دوی بیا حتما په دې پوهېږي چې دا وړي بیا نه شریکېږي، دوی په دې مجبوره کېږي چې پر ځینو ځینو مسایلو باندې د دوی سره کښېني خبرې وکړي، او ځینو هغه مثبتو اړخونو ته چې ځوانان یې هواداره دي او غواړي هغو ته غاړه کښېږدي. او که داسې ونه سي، نو بیا خو ټوله نړۍ په دې باندې پوهېږي چې دا څه روان دي، نو د نړۍ په سترګو کې خو بیا زه یو یا دوه کسه خاورې نه شي شیندلی. په اصطلاح اوس خو موږ په داسې حالت کې یو چې موږ نه دی هغه چې وایي کوچنۍ ونه ژاړي مورې شیدې نه ورکوي، نو اوس خو موږ جوړېدل نه دي، اوس خو موږ پر یاد نه دي کړی، موږ خو اوس د دې حالاتو څخه ډېر خوشحاله یو چې بس امنیت دی، اوس هر څه سم روان دي. دا دي هر څه درد دي کله چې افغانستان ته د بهرني هیوادونو څخه څوک ولاړ سي، ډېر دغه ورته کوي، تبلیغات ورته کوي چې هلته امنیت. خو زما فکر سره یوازې امنیت خو نو د چا ګېډه نه ورمړي. اوس په هغه حالتونو کې چې مثلا پر هر سړک باندې به حملې وي، پر هر سړک باندې به جنګونه و، په هر ولسوالۍ کې به جنګونه و، په هغه حالت کې خلک په نس ماړه و، په تن پټ و، د هیواد څخه په دومره اندازه باندې خلک نه ووتلي. خو متاسفانه اوس دغه امنیت کې دغه خلک موږ تاسو وینو چې په زرهاو زرهاو د ورځې څخه وزي تشته کوي، ځوان په خاص ډول ځوانان. دا د چې څه دا جې څخه چې دی بیچارهګان ته اهمیت نور کول کېږي، دې د کار زمینه نه ده مسایده سوې. نو که دی هلته سره کښېني او د بل سره خبرې وکړي، لږ تر لږه هغه مسیر خو به معلوم سي چې کیسه څه ده. اوس خو موږ غږ نه دی کړی، اوس ځوانان هیڅ خوځېدلې نه دي، نه هیڅ خوځښت کړی دی متاسفانه.
له رواني اړخ نه دغه ډول وضعیت د ځوانانو پر روحیه باندې څومره منفي اثر کوي؟
دغه اوس که زه درته وایم چې زموږ بیخي ډېر پیغامونه د مسنجر د لارې، د واتس اپ د لارې، د ټیک ټاک د لارې، حتی ما تر خپله راځي زه خپله د ځان سره لرم دا پیغامونه بیخي ډېر. یعنې که زه درته وایم چې په اونۍ کې حتما د درېو څلورو کسانو دا ماته دا پیغامونه راځي چې خارج ته یا بهر ته د تللو لاره راته وشه، موږ څنګه ولاړ شو؟ دلته موږ زاره وچاودل چې نه څوک کار اکوي، نه کار سته، او کور راپسې دي، اولادونه راپسې دي، ژوند راپسې دي. دا هغه کسان دي چې اوس لږ تر لږه یو څه بسپنه لري، یو څه پیسې لري د ځان سره، غواړي چې ووزي. او یو هغه کسان هم دي چې تقریبا په اونۍ کې دوه درې اتمند سي مسیجونه موږ ته راځي د مختلفو ټولنیزو شبکو څخه، چې هغه ورو په هیواد کې بند پاتې دي، پیسې هم نه لري، اولاد هم په پسې دي، کورنۍ هم په پسې ده، ځوان هم دي، چاته لاس هم نشي نیولی. او هغه مثلا ځینې خدا کم دی بیخی چې ژاړي، وای وای دا زموږ ونی دا حالت داسې دی، زه څه وکړم؟ وای زما سره مرسته وکړي. زه په دې باندې اکثره وخت ډېر یعنی دا رواني ستونزه یوازې دې ته نه ده، دلته موږ ته هم ده. کله چې زه دا میسجونه ګورم یا دا پیغامونه زه د ځوانانو ګورم، یو ډول زه خپله شکنجه کېږم. موږ داسې چې په وسه مونږ دغه څه نه کېږي، موږ چې دلته هر شی یو مثلا په بهر کې تاسو د بهر ژوند کېدای شي در معلومي، نور دوستان تور معلومي، چې دلته هغه رقم ژوند نه دی لکه څنګه چې په افغانستان کې خلک وجه ژوند ته ګوري. توقع زموږ سره ځوانان لري. نو کله چې موږ دغه حالت ګورو، د جز خداس معلومیږي چې زموږ زیاته کم اچا فیصد ځوانان اوس پر روحي شکنجه اخته دي او تر روحي فشار لاندې دي. او ډېر زما فکر سره چې کله یو ځوان ته به په دغه حالت کې یا په دغه وضعیت کې قرار ولري، نو زه فکر کوم چې د هغه هیواد او د هغه نظام نو بالا خدای منسه، ځکه چې دغه د ملا چیر چې کله ځي پسې، نو بیا زه فکر کوم چې هیڅ موږ نه لرو.
حاکم نظام د طالبانو حکومت دوی چې کله په غونډو کې ناسي خبرې کوي چې موږ باسواده کسان هم لرو، ارواپوهان هم لرو، او هغه کسان چې په ټولنیزو چارو پوهیږي دا ټول لرو. سره له دې چې دوی دا ادعا کوي چې دوی په خپل منځ کې تعلیم یافته لري، هغه کسان لري چې دوی د وطن په خو بدو پوهیږي، بیا ولې د تاسو په خبره چې ځوانان مو د ملا تیر یاد کړل، ولې د یو مملکت د ملا له تیر سره داسې یو چلند کوي؟
موږ خو متاسفانه یو یوه ستونزه خو موږ دا لرو چې زموږ خلک په ډېر تعصب سره وایم، په ډېر تعصب سره وایم چې زموږ خلک اکثره دغه ابن الوقت یا دغه په اصطلاح دغه یا په اصطلاح هغه دغه اوس چې نوی نوم ورته دغه سوی دی لابیګران دي که نه، ما داس کسان لیدلي دي په خپلو سترګو مې لیدلي دي چې جنرال لازق ته بیا هم ترانې وایې که نه، او داس کسان مې هم په دغه خلکو کې لیدلي دي چې اوس دغه حاکم نظام ته هم ترانې وایي. نو دا د دې څخه موږ ته داسې رامعلومېږي چې زموږ د خلکو متاسفانه چې هغه یوه لاره نه ده. کله چې یو نظام راسي بیا دوی ټول پر هماغه خوا باندې ګرځي، نو هغه خود داسې هغه په اسلام دوست دښمن دي نه معلومېږي چې کمې دوست دي کمې دښمن دي.
که په آخر کې ځوانانو ته یو پیغام تاسو ولرئ چې که څه هم دوی خپلې هلې ځلې کوي، غږ یې نه اورېدل کېږي، تاسو نظر به ورته څه وي چې دوی دې بیا نه کښېني، په شا دې نه کېږي تر اخره دې خپل مبارزې ته دوام ورکړي، بالاخره به یو څه دوی لاسته راوړي؟ په دې هکله غواړو تاسو هغه وینا ځوانانو ته ولرو.
ډېر سوله ییز ډول په یو ډېر ښه ډول چې سره منسجم سي، د ولسوالیانو په سطحه، د کلو په سطحه، د ولایاتو په سطحه باندې یو د بل سره چې کښېني، مجالس چې وکړي، خبرې چې وکړي، بیا چې ورسي د حاکمې ډلې مثلا د دغه حکومت چارواکو سره چې د اوسنی نظام دی، د چارواکو سره چې کښېني، خبرې چې وکړي، پر ځینو مسایلو چې ورسره وغږېږي، په دې باندې خو نه څوک خدای نه خواسته څوک تر داره پورې رسي، نه څوک وژني. یو سلامیز خبرې، یو دغه چې یو پیغام په ټوله هیواد کې خپور شي چې ځوانان هم داسې په حرکت کې دي، او ځوانان هم غواړي چې په دغو دغو برخو کې بدلونونه راولي، او چارواکو ته پکار ده چې د دوی و هغه مثبتو غوښتنو ته لبیک ووایي، د دوی سره کار وکړي، او د دوی سره اوژه پروژه ودرېږي. نو داسې به بیا انشاءالله رحمان کېدای شي چې هیواد د بحران څخه ووځي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
شاد سي، آباد سي.
گرانو دوستانو دا ودی دیونه د تان د چانګ خبرونه تربیه فرزه کی چی است الله مومال او ملګری
سلامونه ستړي مشي زه فريد سيالمو د هلي پودکاسټ وی بلې برخه ته هرکلی کوم پاروسي وکي په افغانستان کې لزده کړې پاتې جونې د کورنۍ لخوا جبري ودونو ته اړ کیږي او د دغه جونو په خبره د زده کړو د دروازو د بندېدو وروسته واده ته د نه ویلو دلیل ترې اخیستل شوی دی. نجلا شاه د پانتون محصله وه، له زده کړو تر محرومېدو وروسته یې واده وکړ. اوس هغه یو ماشوم لري او هغه هیله یې لا پر ځای پاتې ده چې غوښتل یې مدافع وکیل شي. له نجلا مې په پیل کې د کابل د سقوط د ورځې په اړه پوښتلې دي.
زو بیخی دقیق میاده زکر چه اغاده سو رازو چه بیخی اس دی مونگ تمو دو قونو والا پا غورس داسی پیخ بکیگی تقریبا داسی مستویم تایم و مونگ والا دی پانتون جامی ماغوستی چه گورو د کابل د خاکی جبار طرف نه کومی پوستی چل تا ولی مونگ تخبر رو رسی دا چه خاکی جبار پوستی اغال تا سقوط سوی دی او هغه د لارې چې کومه د کابل د نوتاګي ولاره د خاکی جبار ولسوالۍ څخه هم ده، نو هغه لارې کې چې کومه پوسته ده هغه پوسته هم سقوط شوې ولا طالبان د نن راده نشوي ول د تقریبا د ارزار قیمت احمد شاه بابا مینی په لور باندې. نو موږ ته چې خبر راورسېد نو هلته پلار مې موږ ته ویل چې بس کینې خبره خرابه ده او طالبان داسې ښار ته درنه شوي دي. اوس فعلا د کابل دغه کوم طالبان چې د خاکی جبار ولسوالۍ پورې اړه درلوده دغه تقریبا د بدخاک چرای کې ټول بدخاک چرای نیولې وه کنه. نو موږ هم بېرته کېناستلو تقریبا داسې دوه بجې شاوخوا ولې دوه نیم بجې شاوخوا بس خبر ورسېد سالم کابل ټول سقوط شو.
نجلا جانې، تا به حتماً ماشومتوب کې د طالبانو د دورې کیسې اورېدلې وي او دا به دې مې اورېدلې وي چې په تېره دوره کې د طالبانو نجونې نه ښوونځیو ته تللی شوې، نه پوهنتونونو ته، نه یې کار کولی شو. هغه ورځ باندې چې ته خبره شوې چې طالبان خاک جبار نه راغلل، کابل یې ونیولو، څه احساس در سره و، څه فکر در سره و؟ فکر دې کوو چې ته به نور له دې وروسته نه شي کولی پوهنتون ته لاړه شي یا نجونې به ښوونځیو ته نه شي تللی، ښځې به کار نه شي کولی؟ دا فکر دې په هغه ورځ کړی و؟
په ماشومتوب کې خو شاید داسې ډېر کمې ولې یا څه حساب و، خو زه چې کله پوهنتون درې دننه شوم ما د پوهنتون تر څنګ استادي هم کوله او جالبه پکې دا و چې زه خپل تاریخ استاد ومه، نو ما بار بار طالبان دورې خپل شاګردانو ته دا وضعیت تشریح کوو چې پخوا دستې ول مکتبونو ته به نجونې نه پرېښودلې، نجونې به په ډېر کم شکل سره په پټ ډول سره چېرته په کورونو کې زده کړې کولې، همدارنګه ښځې به ته مثلا چادرې ګانې په سر کولې یا مثلا بیرون به یوازې نه پرېښودلې، یا دا نور ټول ظلم زیاتی به ما خپله شاګردانو ته تشریح کوو په عملي ډول باندې. نو هغه چې راغلل نو طبعا زما ذهن کې ټول دا شیان په عام ډول ول ښه ډېر ول، او طالبان دورې په اړه ما ډېر زیات معلومات هم مطالعه مې کړي ول، معلومات مې هم درلودل. نو زه په هغه وخت کې هم پوه شوم چې دا انسانان چې داسې انسانان دي چې تغییر نه کوي، که تغییر کولی که نه نو په سوله ییز ډول به راغلي ول دلته حکومت ته به تسلیم شوي ول او حکومت کې به ونډه اخیستې وله، همدغه حکومت به مخته وړی وی. خو نه، دوی چې جنګ ته مخه کړه او جنګ ولارې افغانستان سقوط کوي، نو طبعا همغه طالبان دي، همغه د پخوانۍ دورې.
نسلا جانې، دا راته ووایه څه وخت وروسته، یعنی څو ورځې یا هفته وروسته وتوانېدلې چې پوهنتون ته لاړه شي؟
تقریبا داسې یوه هفته وروسته موږ لاړلو، نه یوه هفته نه، لا ډېر وخت، ځکه پلانونه پرېښودلو وایي هسې نه چې درننه وځي مګر هغه ته پوهنتون ته او مثلا څه ضرورتونه وایي که نه، نو په همغې حساب باندې تر ډېر وخته پورې نه تللو.
چې لاړې هغه ورځ دې په یاد ده؟ اول چا ته ورغلې، چا سره دې ستړي مشي وکړه، څوک دې وکتل؟
هو، ولې مې نه ده یاد. هغه ورځ موږ صنفیانو سره دومره پامسله پلک لکه مریکې ونیول چې ته وایي چې کلونه موږ یو بل نه یې لیدلي په دې ډول. خو بیا هم لږ هیله مو په دې وله چې بس ته بس پانتون خلاص کړم، دا طالبان دې خلاص شو. عادي ډول هغه کرکه چې کوم ول، هغه نور بدبینیانې چې طالبان په اړه زمونږ کومې ولې اسانه زکامې شولې، خو نو خبر چې دا د موقتي احساسات دي، موقتي هغه دي که نه چې کوم بدبینیانې مونږ طالبان په اړه لرو هغه به ختمېږي او یو کال وروسته به له خیره سره بیا
مکتبونه بندي بل ورځ به د پانتون واري دا یاره در سره نه وه.
دا تقریبا مونږ ته هیلې استادانو ډېر راکولې، مونږ سره به ډېر زیاتې ویره وله، خو بېرته بس مونږ استادانو ډېر هیله راکول چې نه کېږي مکتب هم خلاص کېږي، دا دا هغه ده کنه. خو خیر هغه یو کال هم په ډېر ټمبټیل سره بس تېر کړو، خبر نه و چې بس یو کال بعد بله خیر مونږ پوهنتون هم بندېږي. خو هر څه بېخي داسې ول چې مونږ توقع نه وله بېخي سره، ځکه دوی چې راغلل په عادي ډول مکتبونه هم پرېښودل، پوهنتون هم پرېښودل، کار هم و نه پوهېږم. دا چې دوی نظریات یو دمې بېرته بدلېږي، څه وضعیتو سیاسي مسله وه که نه، د دوی بله مسله ده.
نجلا جانې په دې راته وایه، کوم ورځ چې فرمان صادر شو چې له دې وروسته نجونې نشي کولی پوهنتون ته لاړ شي، فکر کوم مازیګر موده وه، اول د چېرته دا مکتوب وکتلو، هغې وخت کې د چا ته زنګ ووهلو، چا ته دې ویلې چې دا فرمان کېدای شي غلط وي، کېدای شي سم وي، دغه حالت څه دې په یاد دی؟
بالکل، تقریبا کله چې دا فرمان ورکړ زموږ یو امتحان پاتې و، سبا کې زموږ امتحان و، نو دلته ټول ځایونو کښې فرمان ورکړل شوی چې مثلا پوهنتونونه به بند وي او نجونې به نه ځي. نو مونږ هغه امتحان کښې درس مو ویلي، بېخي هغه درس مو ګډوډ شو، امادګي چې کوم به مونږ نیوله، نو هېڅ درس مو ونه ویلي. بیا زمونږ پوهنتون رئیس خو مغه طالبانو سره سړی کښې نیول چې زمونږ داسې یو امتحان پاتې اجازه راکړي چې نه سبا ورځ راشي نجونې او د امتحان ورکړي، فاینل امتحان و د اووم سیمستر زمونږ. نو بیا لاړلو، خو په دې شکل سره لاړو چې نه مو امادګي ویلي وه، نه مو درس زده کړی و، ځکه زموږ ذهن بېخي په مکمل ډول داسې شوی و چې هېڅ درس اماده نه و. نو بیا لاړو، هغه امتحان مو ورکړو، خو په دې شکل هم سره ورکړو چې بېخي
دغه امتحان نه وروسته خدای پماني دې له صنفیانو سره په یاد ده،
هماغه ورځ مو خدای پمانیانې مو وکړلې له هغه نه وروسته. نو واقعا هغه اخري ورځ باندې ومم ژړل، راوتلو پوهنتون دروازې سره بیرون سرک سر مونږ یو عکس هم واخیستو صنفیانو سره، یادګاري ما چې بیا خدای خبر دي پوهنتون ته کله راځو ټول صنفیان. او هماغه داشه تقریبا د یو نیم کال کېږي چې هغه دروازې ته مونږ بیا لاړو نه.
تجلا جانې، په هغه ورځ چې کور ته راغلې او کور ته راننه شوې، فکر دې کوو چې دا هغه هیلې چې تا د خپل ژوند لپاره د خپلې آیندې لپاره درلودلې، دا ورته د پای ټکی و وروستۍ ورځې وه؟
مونږ ته بیا هم داسې هیله راکول کېدل استادانو، هماغه خیر ورځ باندې مونږ ته ډېرو استادانو هیله راکړه چې نه داسې یو څو ورځو خبره ده او داسې دا وسې ده او هسې ژمی را روان ده، بندېږي که نه، نو ژمی زموږ پوهنتون اکثر رخصت به و، نو هیله راکول یو ساندو یو څو وخته پورې. البته خو ورو ورو بیا زموږ دا هیله مشکل ده، ځکه چې بېرته پسلی چې کله شو پوهنتون شروع نه شو.
لازلا راځه چې د ښوونځي په اړه دې هم خبرې وکړو، ستا یادېږي چا ښوونځي ته وړې وي او مکتب دې کوم ځای کې پیل کړی و، کوم مضمون کې مکتب کې تکړه وي؟
اولنی وخت سره کوم بېخي ځکه چې هغه نه ډېر زیات وختونه وتلي، کلونه وتلي، البته یاد مې نه دي دقیق وختونه، پوهېږم چې زمونږ کلی و او کلي کښې هم په دې شکل سره درس و چې عادي ډول که نه، نو داسې خاص درسونه هم نه و. خو خیر مونږ هغه د کور په کالیو کښې او پلاستیکي چپلکو کښې او په پلاستیک کښې یو څو کتاب جوړولو کښې دا مکتب شروع کړی وه اول سر کښې، نو هماغه یو څو پلاستیکي، البته یو څو کتابچي بهول، یو څو پنسلونه بهول په پلاستیک کښې به هم ځان سره ځغلول. نو پیل مغه سختۍ نه وکړلې که نه په کلیو کښې، نو بیا له هغه نه وروسته تقریبا پنځم ټولګی و چې له کلي نه را بهر شو، احمدشاه بابا به مینې ته راغلو، هلته مو بس عصري زده کړې شروع کړلې او له هغه نه وروسته ټول زده کړې مو هملته
ختم. کوم مضمون کښې تکړه وې د دولسو کالو کښې؟
زما سیاسي مضامینو کښې ښه وم، ریاضیات و فزیک دغه کښې لږ ډېره تکړه وم، نمرې مې پکښې ښې اخېستې.
او صنف کښې څوم نمره وې؟
تقریبا داسې پنځم شپږم را تللو، ځکه دا دولتي مکتبونه او د افغانستان دولتي مکتبونو ته دې زمونږ سلام وي په یو سم کښې، نو اویا نفرو پورې داسې، نو په هغه اویا نفرو کښې دا پنځم شپږم نمبر ګټل، دا ډېر زیات محنت غواړي.
د ورځې به دې ورته څو ساعته درس وهلې کله چې مکتب کښې وي؟
مکتب دوره داسې دوره وه چې هغه وختونه کښې مونږ ماشومان ولو، یو ماشومتوب دوره تاسو ته خپله پته لګېږي که نه چې داسې یو هوایي غوندې دوره وي، نو ویلم سمره چې رقابت په کې ډیر زیات وو، نو نظر رقابت سیستم ته چې رقابت په کې ډیر وو او نظر د مضامینو ډیروالي ته، نو تقریبا ویلم سم نظر سمره ضرورت وو موږ درسونه مو وویل.
نجله عموما په ښوونځیو کې دغه درېمو څلورمو تر اتم نهمو پورې منجونې دا کار کوي، په لږ سکولونو کې ځان سره مکتب ته وچې ډوډۍ وړي، ځینې په لاره کې کراچۍ په سر ځان ته هم چوره اخلي، بسکیټونه اخلي، او کله کله داسې هم کېږي چې مکتب کې که کانتین وي ځان ته بولاني راغواړي، یا که مکتب نه راووځي رخصت شي هلته کراچۍ په سر بولاني خوري یا شور نه خود اخلي. په دې کارونو کې ډېر کم یو کوه
د ډوډۍ هم شروع کړمه ډېر کړی ډوډۍ په مړه هم شروع هلته بیا زیات صنفیانو مخونه بل لګېږي خو راغواړو شپږو نفر به سره یوځای شو، کتاب هم کېښودې، کتاب باندې هم شروع واچول، بیا به ډوډۍ ورسره خوړل.
او په دې راته وایا مکتب کې ته جنګ کړی چا سره؟ څوک دی وهلی چا وهلی؟
د هغه کارونه هغه کانډې کې مونږ یېنو پکې شکار نه کوو کنه، خو جنګ داسې لفظي جنګونه به راغلي خو داسې وهلو والا به نه سو.
کله دې په دې فکر کړی مکتب کې چې وتښتې یو ورځ غیر حاضري وکړي، یا تر ټولو ښې بهاندې چې نجونو به مکتب کې جوړول لکه زما نیا مړه شوې استاد ما ته اجازه راکړي زه لاړه شم، دا کار دې کړی؟
نه، ځکه چې زه داسې نجلۍ نه وم چې زما په زور څوک مکتب ته ولېږي، زه به خپله په زور مکتب ته تلمه، که کورنۍ به مې ویل چې مه ځه زه به تلمه، چاشنه غټ کار وو، کور به کار وو، یا به بل څه مشکل وو، یا ته ودونه به ول، مونږ به ودونه ته نه تللو، خپل مکتب ته به تللو. نو هغه باره کې بیخي نه، ځکه چې زما خپله ډېر زیات شوق ورسره، په خپل شوق باندې مکتب ته تلمه.
مکتب کې نقل کړی امتحان کې؟
یاره مکتب دورې نیول تر پوهنتونو پورې نقل مې ډېر ورکړی، نقل ټول مې کم کم به خو ډېر نه.
نسله جانې دغه یولسم او دولسم صنف چې وي، په دې صنفونو کې نجونې ډېر زیات کوشش کوي او زیاتره یې آمادګي کورسونو ته ځي، ځکه چې له دې کلونو وروسته ټولې نجونې کانکور امتحان ورکوي او هلته سرنوشت سازه کلونه دي، آمادګي دې نیولې وه او څومره دې غوښتل چې کامیابه شي کانکور کې؟ کومه رشته دې خوښېدله مکتب کې؟ د کوم مضمون سره داسې علاقه وه چې ته وکولی شي هماغې رشتې ته بیا کامیابه شي؟
دا تقریبا زما نه مشره خور بله وله، نو هغه د کابل پوهنتون ته کامیابه شو، بیا زما پلان نظر کورنۍ مشکلات ته بیا هغې ته اجازه ورنه کړه چې پوهنتون وایي دولتي. تقریبا په یولسم دولسم سم کې بیا زه پوه شوم چې پلان مونږ دولتي مکتب پوهنتون ته نه پرېږدي، نو بیا ما خپل هدف بدل کړو او د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي سره چې ماشومتونه زما ډېر زیات شوق، نو هغه رشته کې مې لږ مطالعات هم کول، یو څه اندازه آمادګي مې ونیوله، خو متاسفانه چې بیا همدغه مشکلاتو کورني مشکلاتو له کبله ما بیخي کانکور امتحان ورنه کړ، بیا د خصوصي پوهنتونونو څخه هلته بیا لاړم، هلته مې امتحان ورکړ او همدا سیاسي علوم مې شروع کړ.
نجله جانې د کورنۍ د ملاتړ په اړه راته ووایه، تا چې سیاسي حقوق او سیاسي علوم ویلې، کورنۍ در سره په دې برخه کې راضي وه؟
ورنه مې اصلا نه، ځکه چې ما تقریبا د پانتون یو څو اونۍ تللی وم پانتون ته، نو مشر ورور مې خاص په دې برخه کې نه چې خبر شو، نو بیا ډېر زیات کور کې جنجال جوړ کړ، خو زما مور دې ژوندۍ وي، خدای دې خیر وسي، بس د هغې ملاتړ وم چې بېرته زه د پانتون په مخ دروازې په لور باندې البته لاړم او همدا خپله رشته مې مخ ته یووړه.
راځه د شخصي ژوند په اړه د خبرې وکړو. کور کې څوک دی ډېر ملګری وه؟ خویندو کې، ورونو کې، مور او پلار کې؟
مشر خور مې ډېر زیاته ملګری وه، هر خبره د هغې ما سره زما به مغسو، ما دواړه چې په کوټه کې به کېناستل نو مور به مې باندې زموږ د خبرو په اورېدو به ستړي سوه، وایي تاسو نه ډېر غږېږي چې سم ستړي کېږي.
په څومره خبرې کولې دومره ډېرې؟
بس هغې به د خپل سم خبرې کولې، ما به د خپل سم خبرې کولې، مکتب نه به چې راغلو همداسې پوهنتون نه به چې راغلو بس ټول بس هغې به قصې کول، ما به کول د استادانو په اړه، د صنفیانو په اړه.
اشپزي دې زده ده؟
اوس مې زده وو، وروسته د طالبان دورې څخه وزګارتیا وله.
چه ښه پخولی شي؟
وریجې.
هغه چه چې ټولې خراب پخي، فکر کوم ټول پکې تنبل دي، ځکه چې اوبه پکې عموما خلکو نه زیاتېږي، خو نه پوهېږم چې تاسې کوم ډول وریجې ښې پخولی شئ، دم پخته ښې پخولی شئ، یا هغه صافي کړې ښې پخولی شئ؟
نه، څکړې مې تر اوسه نه دي پخ کړې، خو د پخې پخولی شم، خو مخکې له واده نه زما همکارانو اوبه د خیر شي بس خطر خیره په دې ولا چې سمرو وبو باید وا چې سمرو وبو باید وا نه شي کنه نو عمر طرف په اساس سم مختلف منو سه هم په کې ماشاالله
د لازم د مکتب او پانتون دوره کې تاسو په کور وای هدف مې دا چې واده مونږ وکړو خويند سره د کار تقسیم کړای وو او څه د کور کې کول
ان تاسو صرف جروه نه جرو قسم کوتلو ده نو زه خاص کار مونږ کوځه چې مونږ زکړې پانتون ته تلل نو زیات وخت به ما غوښته کړی کې بوختور پانتون درسونه سخت ولو بیا هر انسان چې لسر نه کوشش او هڅه کوي چې زه ته ځان ورسې کنه نو هغه به ډیر زیات تیواز نه وځي پانتون په کتابونو او درسونو باندې اکتفا کوي بلکې نور سره اضافه مطالعه کوي نو زیات وخت په مونږ کې مصروف
د اوسادی په اړه د راتوي تاسو ول چې اوسادی مهم کوله څوم سنفون ته د درس ورکو د اوسادی کوم خوږه خاطره دی په یاد ده چې صحیح نه هیریږي
اوسادی تقریبا 350 کال سم اوسادی مو کړله او مختلف سنفون ته خو زیات سلورم نه نیول تر لسم سم پور مو اوسادی کړنه خاطرې ټول کې د شاګردانو سره اگر د مکتب درو شاګردان خو تاسو خمه معلومات سمره شوخ دي سمره اورنکار او سیکنان او وسره بس ټول خاطره خاطره دی خو د تیر کال سم سم کې تقریبا ما درس ورکول تعالی کانو نو ما وشې کله دوی څه د خانګي سبا نه راوړې نو ما دوی سزا ورکول زیات وخت نه وښتونه به مرانی ول نو راکان مې ډېر زیاري کول چې نه هغه دی زموږ وخت خرابې کو څه خیر څه خیر دوه مې وه پلاټ مې وه چې شي کې ادارې ته مې بوزه شکایت رانه خو ښتان سره مې کار مل نو را پته دوی زیات جاري او راکان پر وښتانو باندې ډېر زیات خپه کیږي
نو ځلانی کې دارته وای کله چې پانتون بند شو لغین وروستا په کور کې دی هغه وخت چې پانتون ته بدلی څه دی کول
د پانتون په دوره کې
کله چې پانتون بند شو طالبان چې کله راغله پانتون چې بند شو بیا چې په کور کې ناستیدلې هغه د پانتون ټایم چې و تا به هغه وخت په کور کې څه کول
اکثره د څه وو چې پانتون باندې خو مونږ هیل لا باندې نه ولې او بیا مو هیل دلو دې سندزه په خپل کتابونو مطالعه وکوله نه زموږ رښتیا وروه نو زه په دا کتابونو باندې لوستل پکې
ولې ار شو چې واده وکړې
پانتون باندې دل غټ لامل دا و ځکه موږ چې په غوڼې ټولنې کې تاسو خپل معلومات شته چې ځلې داسې پیغلتوب ته ورسیږي اته شپارس کله نه پنځلس کله نه نو بیا په کور کې ناستل ورته ډېر زیات مشکل کار وي کور نه هڅه کوي چې واده یې کړي کنه نو موږ اوس نه بهانه د همدو واده په مقابل کې زموږ زده کړې ولې نو زیات وخت مونږ باندې کول چې مثلا زما زده کړې پاتې او ته ما خو لا داسې ویل چې تر څو ماسټري ونه کړم واده ماده نشته کنه کورنۍ کې به مې هر وخت دا خبره کوله خو د پانتون باندې دل هغه سوچ چې مونږ دا باندې را ختمه کړله تېر کال بس کورنۍ خوښوله
په دې برخه کې کورنۍ در باندې څومره فشار راوړو او په خپل په روحي او رواني لحاظ باندې آماده وي چې واده وکړي
زما زده کړې پاتې وې نو هغه ته مې لږ زیات زړه خفه غوندې و ما چې کله زیات ار څوک چې واده وکړي نو واده خاص په افغاني او پښتني ټولنه کې دا یو غټ مسؤلیت ده چې د لغړې کېږي په دغه غټ مسؤلیت تر څنګ بیا زده کړې بیا بیخي ډېر زیات مشکل وي چې انسان زده کړې ورسره مخ ته وشي زیات په دې تخفه وم چې زه به بس له واده بیا چې که احیانا پانتون شروع شي زه اوس کوم
نسلازانې زیاتره نجونو سره چې مونږ خبرې کړې دي هغوی چې ستاسې په څېر باندې له پانتونونو پاتې دي او له ښوونځیو پاتې دي دوی وایي چې دغه ډول کورني فشار په وړاندې ځینو یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې وه هغه وخت تاسو سره دا فکر وو که چیرې بیا مو غواړې دا مو ورکړې ښه ده چې آنلاین زده کړې وکړي یا چا درته د دې په اړه باندې معلومات درکړي وو
د موږ د پانتون درسونه اړوند یا د نور زده کړې
د پانتون او مکتبونو اړوند دواړه هم ښوونځي آنلاین شته هم پانتونونه ځینې هیوادونو حتی د افغان نجونو لپاره بیا ځانګړې بورسې اعلان کړې دې نه خبره وي معلومات درسره وو چې تاسې آنلاین زده کړې هم شته دا کچری کورنۍ فشار ډېر اوري ځکه کولای شم دا وکړم د وسیلې په توګه
متاسفانه دغه نه په اړه معلومات مانه درلود ځکه خو پانتون سره واره په ارتباط کې ولو مونږ ویل مې ته کوم ډېر زیات ول چې د پانتون زموږ لپاره د اخیری سمستر شي کوم د انلاین مختوي شي خو متاسفانه هم چې تا مونږ کړو د نور شوځنو په اړه دقیق معلومات نه لرم
نزله کړه راته وایي مخکې له واده نه په کور کې چوي روحي او رواني فشار سره مخ وي
د زده کړو باره
کې له دینه چې پانتون نه پاتې شوې په کور کې ناسته ویلا و د دم نو کړای روحي او رواني وضعیت د څنګه وو
د زده کړو باره کې وو ډیر زیات اکثره هم سوچ کوشتا وسنګ کې دا باسي کې او زه ما مخکې هم یادونه وکړې چې مونږ لیسانس دورانه خلاص کړې، مونږ د ماسټری دورې پاره پلانونه نیول. مونږ اکثر استادان نه به پوښتنې کول، استادان به خندل چې تاسو د لیسانس یو ځل خلاص کړئ، ماسټری خبرې کوو. خو هغه باره کې لږ یو ساعت د ډېر زیات مشکلات سره مخامخ. نور الحمدلله زموږ کورنۍ ښه ده، پاره یې ګنه نور داسې ستونزه نه ولا چې مونږ دې ورته وځورېږو. خو صرف یواځنی هغه د زده کړو ستونزه وله.
نور هم صرفیان نه دی احوال لري، هغوی څنګه دي؟ آیا هغوی ودونه کړي که نه؟ لام په تمه دي چې ښوونځي به پرانستل شي یا دغه پانتونونه؟
والله اوس وختونه کې داسې چې بیخي ټول توقع کېدلې ده. زمونږ د سم لایق لایق جنکیانې بس ودونه وکړل، چا نه څوک نامزاد شو او څوک لاړل خارج ته. نو هغه سم زمونږ صنفیان خاص ټول وپاشل شولې، بیخي ځینې هېوادونه تقسیم شولې او ځینې پکې ودونه وکړل خوا دې خوا لاړې.
نجله ستان باندې دا چې له زده کړو له کله نه چې محروم شوې د کورنۍ په خواخه باندې دې تاړ شو چې واده وکړي، انجونو ته دې توصیه څه ده؟ هغوی چې ستا په څیر باندې محروم شوي دي، په کورنیو کې ناستې دي او داسې فشار سره مخ دي چې باید یا په تمه پاتې شي تر څو چې طالبان ورته پانتونونه خلاص کړي یا ښوونځي ورته خلاص کړي یا د کورنۍ ومني ودونه وکړي، فکر کوي کومه ښه حل لار ده؟
دلته اوس بل خبره دا ده چې افغانستان کې د واده شدت سنت نه ده، فرض ده. بیخي واده کول اصلا په اسلام کې سنت کار دی، خو په افغانستان کې بیخي فرض ده. هم فرض عین کنه، به خاص د نجونو لپاره چې خامخا باید واده وکړي. نو اوس دلته یو طرف ته حکومت ته چې نخرې شروع کړي دي، پانتونونه بند کړي دي، د نجونو هغه مادر تویل چې عمومي بهانه چې کومه د زده کړې هغه یې ټوله وربنده کړې ده، او له بل طرف نه بیا کورنۍ دي چې هڅه کوي دغه فرض ترسره کړي د خپل لور لپاره یا د خپل زوی لپاره. خو هغه زوی لپاره اکثره دوی په شوقانه ډول هم کوي، خو نجونو لپاره خاصه خپل لور لپاره. نو زه نه پوهېږم چې نظر کورنۍ ته، نظر ټولنې ته. دلته اوس ما درته وویل چې په دوه کې انسان حیران شي چې زده کړې په هغه حالت کې پاتې دي، حکومت هم په دې ډول ده، کورنۍ مې په دې ډول ده. نو بس خدای دې افغانستان په نجونو باندې ورحمېږي تر څو هغه هیله چې لري هغه خپله هیله پوره کړي، بد لږه که هغه وادم کې څه مشکل نشته دی.
نجله اوس د چې واده کړی د مسؤلیتونو په اړه دې راته ووایه، څومره ډېر شوي دي او فکر کوي چې کولی شي دغه مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي؟
فعلاً مسؤلیتونه نظر هغه د پیغلتوب د پلار کور او د خسر کړه ډېر زیات فرق لري. د پلار کور څه وایي؟ خلک وایي پاچاهي ده کنه. نو یو څه اندازه مسؤلیتونه بیا د خسر کور کې ډېر زیات اوسي. نو کوشش کوو په هڅه دي چې خپل کورنۍ نوم چیک وساتو، همدارنګه چاته کم رانه شو یا داسې نور څه حساب. نو کوشش کوو تر څو خپل مسؤلیتونه په ښه ډول ترسره کړو. خو ډېر زیات دی، زه چې مسؤلیتو ته ګورم، آینده کې بیا زده کړو ته ګورم، چې یا پانتون به شروع شي یا پانتون دې مسؤلیتو تر څنګ به پانتون هم مخته یوسو کنه، نو ډېر زیات مشکل به وي.
د یوې مېرمنې په توګه چې اوس دې واده کړی، کلم په دې فکر کوي چې
پوره کېدو امکان شاید اوسي؟ خو دلته ما مخکې یادونه وکړه چې زموږ حکومت هغه نخرې شروع کړي دي چې بیخي ختمېدونکي نه دي. دا څو کاله د نجونو مکتبونه خو دا دوه کاله تقریبا اوسو پانتونه باندې صابون سره. نو دلته د حکومت خبره ده، نو که چېرته حکومت پانتونونه خلاص کړي، مکتبونه خلاص کړي، امکان دې شته دی چې بېرته خپل یو څه اندازه هغه هیلې پوره کړو.
ډېره مننه، کور دې واده.
مننه تاسو نو.
نجلا د عادتونو هیلو پاړه مې د هغې له همسنخۍ او ملګري حسنې سره خبرې کړې دي.
نجلا زما تر ټولو ښه ملګری وه، په همدود کې البته ټولو ملګري مې ښه وه، ټولو سره مې اړیکه ښه وه. خو ځینې سره انسان ډېر هغه د زړه راز او نیاز کوي. او نجلا یو شوخته به انجنۍ وه، شوخته به په چوکار کې البته ډېر داسې هغه وه، کله که کوم صنف یا کوم ملګري مو خفه واده به زوروله ټوکه به یې وکړه ورسره، داسې وخت چې هغه د هغه طبیعت او فکر بدل کړي. نو کله چې پوهنتون بند شو، رښتیا هغه ورځ داسې ورځ چې موږ هېڅ تصور نه شو کولی، ځکه چې نو دومره هغه ولو ورته چې ډېر خفه وله، او نجله هم ډېره خفه وه. ما ته زنګ وهه، حسین زه څنګه وکړم، زه به څه رقم دی، موږ هیلې به څنګه کېږي، موږ خوبونه به څه رقم کېږي، ځکه چې زموږ وروستی امتحان و د اووم سمستر. نو ډیر مو روحي وضعیت خراب وو او خفګان حد خو رښتیا هم له حد زیاده راپسې خفه و زه هم ورپسې خفه یم ځکه چې پوهنتون بنسول هغه زموږ د لیدنې او کتنې ځای بند شو هغه زموږ د راز او نیاز ځای چې موږ ته به شي د خپل زړه خبرې یو بل سره کولې یو بل به مو لیدل دی که هغه ستونزې د شخصي ژوند په اړه وي که د درسونو په اړه ول دا به مو حلول نو دا رښتیا هم یو خواشینی پېښه وه زموږ ژوند کې د پخوا په پرتله نجله اوس ډېر تغییر کړی ده پخوا موږ ډېر شوق باندې به خپل یو کتاب مطالعې ته مخه کوله ډېر به مو شوق درلوده لیک او لوست سره ډېر مطالعې سره به مو شوق درلوده ډېر مو غوښتل چې ډېر معلومات ترلاسه کړو ځکه چې موږ کله صنف ته ځو ټولګیوال موږ نه سوال کوي یا استاد موږ نه سوال کوي او یا هم نور صنفونو نه موږ نه سوال کوي معلومات غواړو موږ باید معلومات خپل په ذهن کې ولرو او وشو کولی د هغوی سوالونو ته جواب یا په کوم مجلس کې ځو او یا په هم کوم کانفرانس کې اشتراک کوو وشو کولی چې هغوی ته معلومات ارائه کړو او داسې ګونګ پاتې نه شي موضوع ورته مګر اوس وخت هغه شوق مطالعې سره چې پخوا د نجله وو هغه ورک شوی ده هغومره په شوق او هیله چې ورسره درلودل او هغومره چې غوښته لیوالی وله اوس هغه لیوالتیا او هغه شوق پکې نشته ده نو اوس یې داسې ساده ژوند او انتخاب کړی ده چې د لیک او لوست نه لرې اوسي کله کله وایي ځان سره وایم چې کاش هیڅ مې نه وای ویلی ځکه چې اوس مې ویلی دی اوس یې د بیلتون درد نه شم زغملی چې اوس به له درسونو څخه او د پوهنتون څخه لرې یم هو موږ یو بل سره اړیکه لرو اوس هم خبرې کوو هر وخت یو بل خبر اخلو په ژوند کې خوشحاله ده تر یو اندازې مګر خپلې هیلو څخه لرې پاتې ده کله چې لږ نه هیله پاتې سي نو طبعا هغه د زړه نه خوشحاله نه اوسي او خوشحال ده چې یو مور سوې خوږه لور لري مګر هغه هیلې چې دی درلودلې هر وخت موږ په دې اړه بحث کوو چې زموږ درسونه به څنګه سي زموږ آینده به څنګه سي زموږ تحصیلي بهیر پاتې شو او ترسره نه شو نو په دې اړه رښتیا هم خواشینی شو هغه د زړه خوشحالي مو ورکه شي یادم رعایت کوو ورځې وشمارو چې څومره وخت تېر شو چې درس نه لرې پاتې یو پوهنتون نه لرې پاتې یو او نشو کولی خپل درسونو ته ادامه ورکړو نو طبعا انسان د خفګان ورکوي او هغه خوشحالۍ ورنه اخلي نو بیا هم الله دې ورته خوشحالي ورکړي چې خدای دې خوشحاله وارامه لري او الله دې موږ ته هغه د رڼا ور را خلاص کړي چې وشو کولی خپل من ته بیرته هغه خپل هیلې پوره کړو او وشو کولی هغه څه مو چې غوښتل هغه ترلاسه کړو
شوا تندارا چپ خپل وطن دی سپیشی جوندی خوک شمتن دارا چی پخ پل و تن دیش پیشی تشکره دوڑه دی گرما دمنگی و بسریشی دا پترنگ پترنگ وقتونا دا پترنگ پترنگ وقتونا دی پستر استر گوڑان داشی ولی والی داستی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں بپردے مزدوریں بلو.